huzur yaftan.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلی دي. ښاغلی بنټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلي دي. بنټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عمل کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دي چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عمل کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په 9 درو وهلی او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکي اونۍ 4 ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبه ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی. خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنجشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله 4 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو 4 ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله 4 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمي ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایرانه کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې دا مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته 6 مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلی دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي اگر د استلې دی په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 کې چې داخله د شپې زی پرته ګړی راځي مست عدالت کنټرول وګوري پرته وځي.
دا ډول جګړه ولې پیښیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازع ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنېدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځایه شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره یې امکانات نشته.
نو بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کومه هڅې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې اعلانونه کېدل هغه کې کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجلې د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د یوې لنډې مودې نسبي آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیا نښتې وې چې تېره شپه بیا ناوخته دغه نښتې ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راز مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم خطه تاییدوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
عام وګړي اگر د ایستلې دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی پرته ګړی راځي مست عدالت کنټرول وګوري بیرته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترینګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
خپل کنټینران سره ځای پر ځای کې نو پاکستانیان نه غواړي چې دوی پوسټا جوړ شي او یا دوی کنټینر کې ځنو په دغه باندې جګړه راغلی ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولي ګاډي ورولي هغه دا په باندې پیرینګ کوي. دا جالیم کلی دی او دا پرواړ دی د علاقې ټولې پیله کړي دي. عام وګړي اگر دې ستل دي په خاطر د دې جګړه ونس د ماشومان او د ژوند وضعیت خو نو دوی خود خپل کور څخه وتل دي نو وضعیت نه دی برابر.
د بهرامچی ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کړي نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې له ورځې پیل شوې وه او تیر شپه نه وخت آرام شوې خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمې تر اوسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوې دي. دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال شته او خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوي او د تېرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی ادعا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکزوب لاوختي، عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د والي بیان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د یوې غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادعا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوې خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې نشي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولي چې دوی ادعا کوي د پرونی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دواړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مې په 13مه په خپل ایکس پاڼه تر هغه څو ساعته وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې په افغانستان کې بعد طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچا د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکزوب لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړې.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پاراونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړې، زیربنا جوړې چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې
د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتک په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شام صاحب، فکر کوئ دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوئ له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی ښودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هماغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې آیا د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچت ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچې به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ ته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرښه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالو نه دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پا پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په پا افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکو اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمونږ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پارونکو اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پارونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا دغه سنخت برامنسته کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو راسره پاتې شئ، وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازمه ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه یې هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په یو بل راپور کې واورئ چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه اړوي. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو شمیر پرتله چې له افغانستان وتلی دی دوه چنده زیات دی. ایو ایم 13 ورځ دغه شمیره په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې ورو
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هېواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13 تر 14 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاده اونۍ کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,232 کسان له ایران نه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې زیاته سوي چې د راستنېدونکو 83% له ایران نه په زور ایستل یا رد مړ سوي، 14% یې په خپله خوښه راستنه سوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دوګانو کې لاندې کې لږ کې چې دا کوم شی موږ ته ملاو نسو، نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل.
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه ویستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډېر دي، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بېرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 43,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هېوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډي ټي ایف پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هېواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او می په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالره پانګونه هم شوې، خو په وینا یې مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا ناروغی لري چې تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یوه 10 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بېلابېلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص سوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپله دوا ورکوي او هغه دوا سره نه کیږي. 15 کاله کېږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې. نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده او دوی سخت اندیښمن کړي وو چې په خبره یې پاکستان ته لتاک او معاینات وروسته دا خبره غلطه ثابته شوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او تره یې بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته په تګ اړ شوي دي.
بالخصوص شرقی زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې په هغه کې شدیدو بیماریانو ریزلټ او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې و هغه د زړه تکلیف لري او زما مور ده او هغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دي او که نور دا ټول په پاکستان کې وشو تا دلته داسې لابراتوار نشته دی چې په هغه کې بیماریانې تشخیص شي. او که په خارج ته څوک هر څوک شي نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زموږ مریضان چې کله مرض دی ستونزه سره مخ شي هغه کابل ته ځي یا نورو کندهار لایت ته ځي. که هلته هم تشخیص نه کېږي هغه بیا ځي پاکستان یعنې بهرنیو هیوادو ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې لابراتوارونه راي او ترې جوړ کړي ترڅو زموږ مریضان ته اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، ازادۍ راډیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنیو 1296 سپو او دغه راز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لانډو سپو اوریدلی شئ. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپله اکسپانه داسې مهال خبره کړې چې د مې یو دیرشمه له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې له هغه نه پوښتلي چې د سګرټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی، خو تمباکو څه زیانونه اړوي؟
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرای او معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وایي یا خطري خطر زیږونکي عملونه، داسې عملونه دي چې د نورو ناروغیو دپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګرټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پرېږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګرټ پرېښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې، د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نشي پرېښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګرټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټېپونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېژبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یو مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغه تاسو ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیدا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغتی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو معین وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل هر عادت دام یو عادت
دی،
حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا پښندو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پرېښولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرېښودلو له خطره، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې په کابل کې په هر درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېږدي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته ننوځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو شرغلاس تے ولسم چوگی و ولسم واسطہ نن روز مجا تاسی رازو د شمزی لرون کو حیواناتو پات موضوعات هم وای پا تیل واس کمو کبان و پیشندل. نن روز رازو د دید تولگی سخر یو بل تولگا چی زحیتین دی حقا پیشنو. زمجا تاسی